علیکم دا مشال ریډیو دا زنیس اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې تاسو لپاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا ریپورت د فصل احمد غر پاړه دی. د پښتو ادب په جدید دور کې یعنی د شلمې پیړۍ په پیل کې چې کومو شاعرانو په نوي رنګ کې شاعري کړې ده پاغه کې فصل احمد غر هم دی. خو له بده مرغه دا غړې ډېره شاعري ضایع شوې ده. ویل کېږي چې د نوموړي اتیا زره بیتونه د پاکستان د هند د بیالیدو پر مهال په فساداتو کې ضایع شوي وو او پاتې شاعري نوموړي د خپل مرګ نه وړاندې په خپله سوځولې وه. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
فضل احمد غر د پښتو په خغه شاعرانو کې شمیرل کیږي چې د شلمې پیړۍ په پیل کې د نوي رنګ او اسلوب شاعري وکړه. خو له بده مرغه د هغه ډېر کلام ضایع شوی دی او لږ یې د چاپ په کالو ښکلې شوی د لوستونکو لاسونو ته رسېدلی دی. د فضل احمد غر په حقله ډېر لږ لیکل شوی دی. د کار او زیار نه هم ډېر خلک نه دي خبر. د نوموړي محقق همیش خلیل په وینا فضل احمد غر په کال 1899 کې د مردان پسره ډېری کلي کې د محمد عبدالله مسافر صحرایي کره زیږېدلی و. ویل کېږي چې د هغه 80,000 بیتونه د هند د ویش په وخت په فسادتو کې ضایع شول او پاتې کلام هغه د مرګ نه وړاندې په خپله وسوځولو. خو د دې راپور جوړولو په وخت داسې ادعا هم مخې ته راغله چې د هغه یو دیوان تر اوسه محفوظ دی. د پښتو ادب کره کتونکي وایي چې د غازی امان الله خان، باچا خان او مولانا عبدالقادر غوندې لوی خلک د فضل احمد غر د کلام مینوالو. د فضل احمد غر د ژوند لږ ډېر حالات او د شاعرۍ څه برخه د همیش خلیل په زیار چاپ شوې ده. د فضل احمد غر د زیږون او ژوند په اړه کره کتونکي او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل.
خاطک صاحب، ابو سعید فضل احمد غر په 1899 زیږدیز کال په مردان کې زیږیدلی و. د ژوند په حالاتو کې راغلی دی چې دا په 1906 کال کې حیدرآباد د کن ته لاړ. هلته د خپل ماما سره ډېره شو او په 1909 کې بیرته راغی. تقریبا چې دغه او چې تلو عمر یې ویش کاله و چې راته، نو 50 کلن و 23 کاله د په هند کې تیر کړه. لومړی تخلص یې افغان نو اردو کې کوهی تخلص کو. د شاعری کړي دا او ښه شاعری کړي دا. د شاعری خصوصیات دا دي چې لکه د ولسی شاعری په څیر ساده شاعری دا، نازک خیالي او په غزل کې چې هغه کم پیچلي ترکیبونه استعارې تشبیهات هغه پکې نشته. ساده ساده خبرې کړي دي، خدا سي کړي دي چې ډېر ښه لګيږي د دې خبرې په شیرونو کې. ځنې شیرونه خو داسې دي چې د متلونو د خلکو ته یاد دی. وایا د ډیره شاعری کړی وا. همیش سب لیکي چې د تقریبا 80,000 بیت شاعری کړی وا. 80,000 بیت ډیره غټه شاعری ده. 80,000 بیت دا سی وګڼه چې د خوشحال خان خټک او د حمزه شینواری نیم ډیره شاعری کړی وا. خو له بده مرغه د 1900 ختم کال په فساداتو کې دا شاعری ضایع شو. دی یقینا چې په د باندې ډیر بد اغیز وکړ. د په ذهن باندې، د په ژوند باندې، په دې باندې ډېر بد تاثیر وکړ. دې خبرې د عمر خواري ټوله اوبو وړه. په هند کې چې نو د اردو شاعري کوله، پښتو یې کوله او فارسی یې کوله. هلته خو د پښتو ژبې شاعران د سره ویا بنو، خو داسې ښکاري چې د اردو ژبې او هغه شاعران چې فارسی ژبې ویلې د هغوی سره په ارتباط کې و. د هغوی سره ناستې ولاړې کولې، خپل شعرونه یې ورته ویل او د هغوی شعرونه اوراول. او د دې دا د ثبوت دپاره زه دا خبره کولی شم چې غر صاحب د پښتنو په شان کې یوه قصیده لیکلې وه په پښتو ژبه. دا قصیده بیا انګریزۍ ته ژباړل شوې وه، ترجمه شوې وه. دا نه ده معلومه چې دا ترجمه غر صاحب خپله کړې وه که بل چا کړې وه. خو د دې قصیدې اصلاح علامه اقبال په خپلو لاسونو کړې وه. نو دا چې د علامه اقبال پورې رسیدګي کړې وه او د هغې نه اصلاح اغسته، داسې ښکاري چې د اردو د فارسی د شاعرانو سره ناسته ولاړه وه او هلته خپل ذوق پاله.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ضایع کېدو او یا په خپله سوځولو په حکله په اسلام آباد کې د قیداعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل.
گران راشد فضل احمد غر افغان پر اسرار شخصیت خو نه دی په مختلفو وختونو کې دغه کلامونه په مختلفو لارو مجلو او ذریعو کې چاپ شوي دي. البته دا ده چې څومره لوی شخصیت و هغه عمره یاد شوی نه دی، چې څومره لوی شاعر و هغه عمره ستایلی شوی نه دی، او چې څومره مهم شخصیت و هغه عمره پیژندلی شوی نه دی. دا سمه ده چې د هغه 80,000 اشعار ضایع شوي دي، او دا د هغوی هم عصر ویلي دي، بلکې همیشه خلیل صاحب خو لیکلی هم دی چې 80,000 اشعار دغه هند او بر صغیر د ویش په فساداتو کې ضایع شوی دی. نو دا امکان هم لري، ځکه چې غر صاحب په 1928 کې تللی و دکان ته، او بیا د ویش نه دوه کاله بعد په 1950 کې واپس خپل وطن ته راغلی دی. په هغه وطن ته راتلو دوران کې د خپله شاعري راونړلی شوه، ځکه چې هغه تنه ضایع شوه. دویمه خبره چې کومه تاسو ورته اشاره کوئ چې د خپل شاعری په خپل ولې سوزولې ده، تا یو خبره ده د غور ور، او دا هم همیش خلیل صاحب لیکلی ده پښتانه لیکوال کې په غر صاحب باندې خوري لیکونه شته هم نه، او همیش خلیل صاحب په باندې په پښتانه لیکوال کې لیکلی ده، او د غر صاحب چې کوم شعری مجموعه چاپ کړې ده نو هغه سره مقدمه کې هم خبرې کړې دي، او په ځینو نورو ځایونو کې هم. دا چې کوم شاعری هغه خپل سوزولې ده، دا د همیش صاحب د کول مطابق چې موږ به هغوی سره مخامخ هم خبرې کولې، د هغوی د وینا تر مخه داسې و چې غر صاحب د دې ژوند په وروستۍ برخه کې ډېرو سختو وهلې و، ذهني توازن یې هم ګړبړ شوی و، ډېرې خبرې به ورته یادې هم نه وي، او یو نفسیاتي پریشانۍ سره مخ و. بیا د هغه په ذهن کې دا خبره هم وه چې یو دومره لوی شاعر چې د تحریکونو سره پاتې دی، انجمن اصلاح الافاق نه سره پاتې دی، د هغوی په مقابلې والا ترهی مشاعرو کې برخې اخیستې دي، نظمونه یې لیکلي دي، په پښتون مجله کې چاپ شوی دی، په نن پرون دهلی نه چاپ شوی چې کوم رساله بو چاپ کېده به مولانا عبدالقادر په نگرانی کې، په هغه کې چاپ شوی دی، او د هند په زرایو کې غر صاحب چاپ شوی دی، په اردو کې شاعری کړې ده، په فارسی کې شاعری کړې ده. د دې باوجود د غر صاحب مقام په خپل دور کې چا ونه منلو، چا پې بحثونه ونه کړ، چا پې کتابونه مقالې او لیکونه ونه کړ، تر دې چې په پښتونخوا کې هم غر صاحب صحیح نه دی پیژندلی شوی. نو هغه د ډیرو مایوسو سره هم مخ و، د مایوسو نه علاوه د هغه خپل هم یو نفسیاتي او ذهني مسله وه. نو په دې وروستي دور کې هغه د خپلې شاعرۍ ډېر په عذاب کې ساتلی و. هغه دا ویلي و چې د شعرونو زه ډېر په عذاب کړی یم، دا مې چې وسوزول نو اوس به ماته آرام راشي، ځکه چې بې ارامه وم نو د دې شاعرۍ له مخه. نو دا هم د غر صاحب هم اثر همیش خلیل صاحب او نور مشران وي، نو دا خو بالکل شوي دي. البته په نن دور کې هم چې د غر صاحب کتاب چاپ دی، دا غوی شاعری دستیاب ده، خو نن هم څوک نه یادوي. داسې په علمي او تحقیقي او تنقیدي بحثونو کې د غر صاحب تذکره نه کیږي. نو لنډه به دا وایم چې د غر صاحب په ژوند هم هغه یاد نه شو، او د هغوی د وفات نه پسته هم څومره چې حق دی نو غر صاحب یاد نه شو، هغه په خپل ژوند کې مایوسه و. زمونږ اوسنۍ طبقه هم چې نه یادوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه مایوسي خو خوره ده چې په هر چا وي.
خو خاکانگار او د وحدت ورسپانې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې د فضل احمد غر یو دیوان نه صرف محفوظ دی، بلکې دی په خپله پروف هم کتلی دی.
دی دی دیوان متعلق ما سره یو خبره شته. کیسه داسې وه چې غالباً کال 1906 نوي کې زه په کسوټي اخبار کې د پښتو صفې انچارج ایډیټر وم. یو ځله یو سړی راغلی و او هغه ریسپشن کې ناست و. ما ته چا وویل چې یو میلمه راغلی دی، محمد یار نوم یې دی. زه چې راووتم نو هغه ما سره خپل تعارف وکړ چې زما نوم محمد یار عثمان خیل دی. نو د ده نوم داسې مونږه لږ ډېر اورېدلی و چې دا پولیسي ادبي جرګه کې و، او دې براتلو د هغې لاسونو ته داسې شاعر لیکوال و. غواړم چې اول د ده لږ غوندې تعارف وکړم. دا هغه سړی دی چې دوی په اصل کې د سوال کلا باجوړ اوسېدونکي وو، او کاکاجي سن عمر حسین مومند چې کله دلته نه پېښور نه تللی و مومندو ته، او د حاجي صاحب تورنګزۍ سره و تر څه وخته پورې. بیا د هغه ځای نه هغه تللی و سوال کلا ته باجوړ ته. نو ده د هغې سره وخت تېر کړی و. بیا چې کله ملک جوړ شو او کاکاجي واپس راته، نو دې خلکو سره تعلقات جوړ شوی نو دا محمد یار عثمان خیل صاحب سره عمر راغلی د دې سره یو قسم ته د زنانه او رښتې مفری د دې کاکا جی یو مبیره چې دا غا په د باندې واده ده او د دې یو خور چې دا غا د کاکا جی په یو وراره باندې واده و یو قسم ته رشتہ داری و سره نو د کاکا جی کیسې می سي مې راته کولې چې څنګه اوس دا غا ملاقات کی دا سړی زما ډیر خوښ شو یو خو جبړی له سچا و یو داسې ډیر قبایلی مشرونو چې څنګه غا خلک ویا غشانو خو به هر حال دغه زمانه دی په پیښور کې نو دی باجوړ ته تللی و ما ته اوې چیرې ما سره دا یو کتاب دی او کته را لیدې لیک پروف ریډینګ وکي زه به ستا مشکور یم ځکه چې ستاسو دا پښتو چاپ کیږي ولته باجوړ ته به شاید دا اخبار تلو نو زه ډیر په شوق باندې ویم نو زما خواهش دا دی چې ته ما لیدې پروف ریډینګ وکې دی کتاب به هر حال کتاب یې چې ما لرا کو نو چې ما وکړو هغه د فضل احمد غر دیوان ډیر زیات ته خوشاله شوم ډیر حیرانم شوم چیر دا دیوان خو لکه څنګه چې مونږ او تاسو اوریدلی دي چې فضل احمد غر صاحب د خپل وفات نه مخکې د خپل دیوان سیزلې او امیش خلیل صاحب لکه څنګه تاسو هم وي دا غ س کلامونه چې دی دای د مختلفو رسالو او اخبارونو یا یو ځای بل ځای نه څومره چې ممکنه ودای راغون کړیو دا خو په دیوان را پیدا شو دا څنګه چلو شو نو هغه بیا ماته دې په تفصیل سره یو کیسه تیره کړه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دمکو او سندره اورو
جانانا سجا شمل تھا نما مشڑا دسانا قربان دشم السلام السلام سمکلی جانانا سجا شمل تھا نما مشڑا دسانا قربان دشم السلام السلام سلیم پتی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما دخل خود خندا شما جرسی کم پل ویرانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شتا محفل د خوشالو دے شن 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 شنند بنگڑو دے شن 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 شنند بنگڑو دے تاؤ شتا بھی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 شنند بنگڑو دے شن 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 شنند بنگڑو دے
غمزولی ورت گوی چپی خوری بغلی پلی چگر زبینا شلنگ 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 دید بگڑو دے
شلنگ دید بگڑو دے
اور شتا دے گگا محفل دا خوشالو دے شلنگ 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 دید بگڑو دے شلنگ 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 دید بگڑو دے
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د فضل احمد غر په حق له خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر دیوان د محمد یار عثمان خیل لاس ته رسیدو کیسه ګل محمد بتاب مشال رادیو ته داسې وکړه.
اغه کیسه ما ته محمد یار عثمان خیل سیب داسې وکړه چې دوی چې د سره زما پی جنګلی و د دې فضل احمد غر سیب سره زما دکان او ډبګری کې نو مال به کله کله راتلو سو وخت به را سره تیر کو کله ورځ به تیری کړي کله شپه کړي کله راغلی بیا تلې بهرحال دوی چې دی راغې او ما سره ایسارو غرمې پورې او ما ته یې وویل چې یاره زه خو زما دغه ته ده بنو ته زما مشاعره ده نو ما سره د پیسو لږ کمی دی او ما له 200 روپۍ راکړه نو دوی وایي چې ما هغې له هغه پیسې ورکړې او چې دی لاړو نو د ده نه داسې یو ګوړی غوندې پاتې شو څه بې غوندې ورته وې هر څه چې ورته وې یاده نو دی وایي چې ما ته پته ولګېږي چې دا خو د ده نه پاتې شو خو زه واپس به راشي بهرحال دی د بنو نه بیا نیغ لاړو دی به په سوات کې و زیاتره د لیسیب دربار کې یا داغه په محفل کې وو دغلته یو شاعر وو داغه په هغه مشیرانو یا عہدیدارو کې سیف الملک صدیقی نوم یو هغه به د قدردان او د خیال به ساتلو والی سیب په خپل باندې منو دی وی چې بیا مال را نه غیدا غر سیب را نه غی بیا دی وی محمد یار عثمان خیل سیب چې د پشاباز اخبار کې یو خبر هم خور کړو چې ما نه خپل د شاعرۍ مسوده ورکشوي دا نو دی وی چې ما سوال جوابونه کول خو یا سوال جوابونه زه نه پوهېږم چې هغه ته رسیدلی نه و یا رسیدلی و هغه را نغې او هغه بیا هغه دیوان چې دی نو په خپل سمی باندې بیا لیکلی او بیا چې کله وفات کېده نو دا خبره صحیح ده چې هغه هغه دیوان سیزلی دی هغه کوم چې هغه دوباره لیکلی و خو دا کومه مسوده چې وه چې دا دوی راوړې وه نو دی کې د غر سیب د لاس لیکلی مو خو د هغه هغه ختم ما وکتو لطف الله د سوریزو په دې پښتو اکیډمۍ کې یو کاتب و هغه باندې دا کتابت کړی وو او کتاب یې ما ته پرېښود بیا به دا محمد یار صاحب وخت په وخت باندې چې کله به راغې بس را چکر به شو زمونږ طرف ته مونږ سره به یې لږ وخت تیر کړو د هغه سره مې یو قسم داسې تعلق غوندې شو چې ډېر خوږ او ډېر مینه ناک غوندې سړی او دا سړی نو هغه بیا ده دا کتاب یوړو وې دا زه چاپ کوم خو هغه کتاب چې وو مونږ ته ځکه فوټو سټیټ وانخیستو که نیم به دې فوټو سټیټ اخیستې وې چې بس هسې هم دی چاپ کړي نو ته ډېر زیات په شوق او ذوق کې وو هغه سړی داسې د پیسو ټکون هم څه کمزوری سړی نو ملکو د خپل علاقې او یو قسم ته کاروباري سړی مو بهرحال دا د دې کتاب خو دغه کیسه شوه دا کتاب چې دی دا وو او دا هم د فضل احمد غر صاحب وو او د هغې دغه کتاب و چې دی نو دا ما لیدلی څه چې ما یې پروف ریډینګ هم کړی وو.
کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د فضل احمد غر ګمنام پاتې کېدو یوه وجه دا هم ده چې هم اثر یې د هغه په اړه ډېر لیکل نه دي کړي.
خټک صاحب درسو پوری چې د فضل احمد غر صرف د شخصیت تعلق ته دا غوی د شاعرای یا دا غوی د نورو لیکونو او خاص کر لکه په هغه وخت په مجلو نن پروم کې دا غوی کم شعر نه چاپ کېدل یا په پښتون مجله کې دا د شي دا غوی د دغه شعرونو چې کم په پښتون مجله کې چاپ کېدل یا په نن پروم کې مدې کې شکل چې مولانا عبدالقادر صاحب یا بادشاه خان یا نور خلکو به خوښول دا غوی شعرونه او شخصیت چې کم دی نو هغه وخت مکمل دیوان موجود شاعری پرتا ہوم دکا دا خبر کی شاعری موجود شعرونه چې په مختلفو مجلو کې وغیرہ غون کړ، نو هغه رنگ د غر صاحب شاعري هم خلکو ته نه رسېدلې کنه، چې لکه دیوان چاپ شي یا نور داسې شاعري چاپ شي، نو هغې ته به بیا لوگو نے سڑنکاران اور نقادان چې کوم دی نو توجه رو ګرځي، د هغوی د ژوند باره کې، د هغوی د نور کردار باره کې، نو هغه رنگ مواد هم چې کوم دی نو سم مخې ته نه دي راغلي. دغه وجه ده چې غر صاحب چې کوم دی نو هغه عمر توجه ته نه ده ورکړی شوی د هغوی شاعرۍ ته، او د هغوی د شاعرۍ کمال دا ده چې هغوی یعنی نوې خبره، نوې سوچ، یو نوې فکر، لکه د هغوی دغه مشهور شعرونه چې یاره دریاب هره چپه وایي چې پاسي لاس وهل بلې له سیند پورې باسي، په تدبیر چې د کوټې سوری بند نه کړي دا تقدیر ده چې همدا کوټه به ساسي. دا یو نوی خیال، یو نوی سوچ د تقدیر پرسته چې زمونږ یا کوم کنسپت دی، کوم دغه روان دی، دغه رنګ د هغوی نور هم ډېر داسې شعرونه دي چې هغې کې هغوی یو نوی سوچ، یو نوی خیال دغه کړی دی، او لږې لږې ماته دوه دوه درې درې څلور څلور شعرونه هغوی لیکلي دي. کینن چې غر صاحب نظر انداز دی، خو د هغې د نظر اندازۍ وجه دا هم ده چې د هغوی هغه رنګ ټوله شاعري چې کوم دی نو هغه مخې ته نه ده راغلی. نور چې دا کومې خبرې کېږي چې یاره اتیا زره شعرونه لیکلو یا بل څه، یا دا امان الله غازی یا نور دغه باره کې، نو هغې باره کې زه ذاتي طور چې کوم دی نو څه داسې مستند معلومات نه لرم، نو خبره پې نشم کولی.
لیکوال او کره کتونکي آفتاب ګلبن مشال ریډیو ته وویل چې د هل اکتوبر سه فضل احمد غر ډېر وخت په مسافرۍ کې تیر کړی دی.
راشد صاحب دا سیده چې د فضل احمد غر صاحب په حواله باندې چې څومره معلومات په کتابونو کې دي، نو دومره تقریبا بس موږ ته هم را رسیدلی دي. او هغه دا چې دوی د سره ډیرې سره تعلق ساتلو، د دې کورنۍ د سره ډیرې سره تعلق لرلو، او دا سره ډیرې د هغه علاقه ده چې د مردانو ثوابې په منځ کې راځي. خو دوی چې دی نو د خپلې لکوانۍ هغه وخت هغه په لاور پنجاب کې په باغونپوره کې تیر کړی دی، د هغه ځای کې دوی سبق هم ویلی دی، او بیا دغه شان دکن ته دوی تلي دي او هلته کې میشته شوي دي، خو د هلته نه بیا هم راغلي دي. د دوی ژوند هم داسې دی چې لکه څنګه د احمدین طالب ژوندو لکه په یو ځای باندې نه دی ټیکاو شوی. دغه شان د دوی د شاعرۍ په حواله چې کومه خبره کیږي، نو دا دراصل د پخپله باندې دا خبره کړې وه چې زمانه شاعري روکه شوې ده. د سوځېدو دا خبره خیر ما نه ده اورېدلې، خو د روکېدو دا خبره ما اورېدلې وه.
په بیلابیل ورځپاڼو کې په کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال ریډیو ته وویل چې فضل احمد غر یوازینی شاعر نه دی چې خپله شاعري وسوځوله، بلکې په پښتو ادب کې داسې نور هم ګڼ مثالونه شته.
راشد خټک صاحب داسې دی چې فضل احمد غر صاحب نوم خو ډېر روښانه دی، خاص کر د طریقې پسند شاعرانو په صف کې ولاړ دی، او د خپل دور چې کوم قسم مسلې وي، او د ازادۍ په حواله باندې، او د پښتنو د روشن فکرۍ په حواله، خو د هغه نوم ډېر روښانه لکه د غر. نو دا کریډیټ همیش خلیل صاحب ته ځي چې هغې د هغې کار او زیار چې کوم پاتې شوی و، او کوم په مختلفو رسالو کو، نو هغې نه راغونډ کړلو او چاپ کړلو، او د هغې حالت زندگی هم ولیکله، او داسې نورو شاعرانو متعلق هم ویلې کېږي چې د هغې په خپل وخت کې شاعري ضایع شوې ده، یا یې ختمه شوې، یا یې پخپله سیزلې ده. دا صرف غر صاحب نه و چې داسې واقع ورسره شوې ده. زه به د شهزاد خان جوهر ذکر وکړم، د حمزه بابا ورواړه، چې یو ورځ د هغه زوی ته لاړم چې یاره که د ده شاعري هغه و چې هغه شاعري خو به سیزله. هغه ټوله شاعري دغه یو غزل چې په ریډیو باندې خیال محمد صاحب ویلی دی، نو هغه ډېر مشهور دی، او هغه تر اوسه پورې هغه خلک یادوي. نو هغه په ریډیو کې هم کار کول، حجرې پروګرام کې، خو شاعري به سیزلې ده، او هغه هېڅ هم نشته. هغه غزل ما ذکر کولو چې خیال لالا ویلی دی، بیا دې په زلفانو کې آشنا ګلونه وینم، بس دغه یو غزل پاتې دی. حالانکه ریډیو شعر سره تعلق و، خو بس دا یې کړی دي. نو د هغې وجه فرسټریشن کېدای شي، او نور هم څه وجوهات کېدای شي. بل اکرم خان فاروق خو ما ته ډېره ذاتي، ځکه چې زموږ کلیوالو، نو هغه خو ژوندی و، په ژوند کې زه ورسره میلاو شوی یم چې هغه شاعري سیزلې وه، او خپل خطونه چې حمزه بابا سره وغې سیزلي و. خو بیا وروسته د هغه یو دیوان یو حصه پاتې ده چې هغې په خپله محفوظ کړي و، هغه چې دا بیا زه خلکو پسې ګرځېدم، شاګردانو پسې او ملګرو پسې، ایون حمزه صاحب پسې، چې دا ما شعرونه که تاسو سره چرته یو، نو هغه به بیا ما له ملګرو راکړل، بیا ما هغه یو ډایري جوړ کړله، او بس زما بیا خیال و چې یار دا محفوظ کول غواړي، هغه چاپ هم کړلو. بیا وروسته موږ داسې ایاز زوزي صاحب سره دا واقع شوی و چې نالالۍ کې، چونکه اسلام آباد کې پاتې کېدلو، او د هغه مکمل شاعري او چې څه لیکلو هغه په هغه سیلابي دغه کې حادثه کې ټول تللي، او خلکو ته بیا وروسته درخواست وکړلو چې که چا سره زما مقاله
زما شاعری یا زما مضمون چرته پلاس ورغی زکه چا په موډر هغه دوباره بیا خلکو کوشش وکړه نو سره پیدا شو. مراد شینواری ذکر به وکړم چې هغه ماته ویل چې زما د افسانو مجموعه پلوشه ما یو کس ته ورکړې وه او په دې صدر کې چرته دکانو هغه په دکان اورو لګېدو نو هغه یو کاپی ما سره نو هغه وخت دغم نو لکه د محفوظ کولو څه طریقه نه وه چې فوټو سټیټ کاپی مې ساتلې بس هغه لاړله. بیا چې څه ذهن نه رایدېدل نو هغه مې بیا دوباره ولیکلې خو هغه افسانو هغه شپاړس افسانو یو مجموعه چې کوم ما چې زه به تاله چاپ کوم هغه په دکان باندې اورو لګېد نو پاتې شوه. نو دا حادثاتي طور سره هم شوي او شاعرانو دیوانو په خپل هم کړي دي. نو دا فرسټریشن وجه کېدی شي زه فکر کوم فضل احمد غر صاحب شعر کې چې کوم زور دی یا کوم طاقت دی پکې هغه محفوظ دی. بیا به زه ویم چې همیش خلیل صاحب دی الله وبخښي جنتونه یې نصیب شه چې هغه د فضل احمد غر پرنګې ډېر شاعرانو دیوانو حالت زندگی محفوظ کړی او د هغه شعر نمونه محفوظ کړی دی. زه فکر کوم چې دغسې شاعران به چېرې نورو کېږي. دا خو د ریډیو زمانه وه د رسالو میگزینونو دور و داسې مې یو دور و چې خلکو ته به یاد وو دا شعرونه او بیا د دغسې شاعرانو خو به خلکو ته زبانی یادېدل چې هغې به په یو تحریکي شکل کې وو خلکو به مشاعرې کول یو مشاعره کې به خلکو ته ټول نظمونه یادېدل. نو فضل احمد غر په هغه شاعرانو کې وو چې د تاسو کوم ذکر وکړلو چې پاچا خان او مولانا عبدالقادر صاحب او یا امان الله غازی د افغانستان بادشاه ته د دې شعرونه یاد وو چې ډېر مترف وو نو دا به هغې وې په مشاعرو کې به وي او په رسالو کې به خورولو. بیا ځای شوی هم ده بالکل او سیزلې هم ده. نو دا دواړه خبرې ټیک په خپل ځای باندې صحیح صحیح دي. دا مطلب عمومي خبره ده لکه داسې یو کس پورې خاص نه ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو.
دیدن تا یې د حسن په رڼا رڼا ورزو د مینې سجده گا تا په سبا سبا ورزو دیدن تا یې د حسن په رڼا رڼا ورزو د مینې سجده گا تا په سبا سبا ورزو خراب ناشی نازک مزاج اینی پا موقع خراب ناشی دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو زمینی سجدہ گا کف سبا سبا ورزو غنچو سرا ولاړ دے خٹک تو منزلار کے دا غنچو سرا ولاړ دے رازے اے لیوانو چھے پا گڑا گڑا ورزو رازے اے لیوانو چھے پا گڈا گڈا ورزو زمین سجدہ گا تھا پا سبا سبا ورزو دیدن تا یہ دو حسن پا رنا رنا ورزو زمین سجدہ گا تھا پا سبا سبا ورزو
سندره تاسو واورید. اوس بیا د فضل احمد غر په حق له خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر د شاعرۍ د سوځولو په حق له ګل محمد بیتاب د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب
اوس فضل احمد غر صاحب خپل دیوان ولی سوزولی نو دی جواب خو ما سره نشته دی بس دا هغې مرضی وه وی سوزو خبره دا ده چې هغوی ته به د دې احساس کېدو البته هغه د یو درباري شاعر په حیث باندې شهرت لرلو چې دی په دکن کې د یو نواب سره درباري شاعر وو او د هغه لکه څنګه چې په هند کې داسې نوابانو سره به شاعران وو د اردو فارسی او پښتو درې واړو ژبو شاعري کوله او شاید رقم نواب صاحب سره دا به هم پښتون و ځکه چې د زیاته شاعري کې وه دا د پښتو وه او بیا چې دلته دی راغی نو دغه به حیثیت د شاعر خو دلته ډېر عزت او احترام او مراعات یې وو بیا چې دلته راغی نو دی خو په هغه ماحول باندې مخته و دلته خو چا شاعر چې دی نو هغه څه داسې خاص اهمیت نه لرلو اگر چې دلته دغه وخت کې د دې چاربیتي غوندې شاعرانو دور دوره وه او هغه څه داسې ډېر لوستي هم نه وو د هغې کلامونه چې وو داسې د ساز آواز ټنګ ټکور سره خو څه اهمیت به لرلو خو نور هغې کې څه مقصد او دغه ډېر کم و دا خو ډېر یو با مقصد او یو ډېر د کمال شاعر و لکه د ده شاعري چې دا شاید چې که مونږ د شلمې صدۍ په سرنو اوچتو شاعرانو کې دی واچو بلکې جدید شاعرۍ کې دی واچو چې ده په هغه چاربیتي دور کې ډېره د کمال شاعري کړې ده او هغه جدیدیت چې دی زما په خیال باندې دا د پښتو ادب ته په لومړي ځل باندې فضل احمد غر راوړی دی او لکه دې د ازادۍ په باره کې د ده یوه قطه وه چې ما ته اوسه پورې یاده ده د وربشو ټوک ډوډۍ وي کور سړه شرم پټ جامه وي نه وي یا زړه په دې خوښ یم خو چې دا راته څوک نه وایي چې غوا پرانیزه او میخه وتړه یعنی داسې یو کمالي شاعر داسې یو 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 زبردست فکر داسې یو جدید فکر په هغه دور کې چې چاربیتي او دا سندرې مندرې به وي بلکې شاعرانو ته به هم خلکو د سندرغاړو غوندې په خیال باندې کتل او اکثر دغه قسمه شاعران چې وو اکثر به یې په خپلو مجلسونو هم کول بعد یې پکې داسې هم وو
د همیش خلیل په زیار د فضل احمد غر د شاعرۍ یوه ټولګه د غره ګلونه چاپ کولو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل
راشد تاسو په خپل پښتنو کې دا هم ویلي دي چې که ده خپله شاعري وسوزوله نو د همیش صاحب بیا د دوی کتاب د کوم ځای نه چاپ کړو نو زه باید وضاحت وکړم چې د غر صاحب یو وړه مجموعه په هند کې هم چاپ وه د ګلی کوهی په نوم کوهی د کوه نه دی او د کوهستان نه دی نو ګلی کوهی یعنی د کوه یا د کوهستان یا د غرونو ګل په نوم باندې د هغوی یوه مجموعه چاپ وه خو بیا ورکه وه بیا همیش صاحب چې کله د غر صاحب کتاب چاپولو نو یو کلمی مسوده د شمس خلیق چې د عبدالخالق خلیق زوی و د هغه نه همیش صاحب ته په لاس ورغلی وو چې هغه په پنسل لیکلی شوی و او د لوستلو قابل هم نه و خو همیش صاحب په دې کې کامیاب شو چې هغه یې ولوستله او بیا په 1958 کې همیش صاحب د غره ګلونه په نوم یو کتاب چاپ کړ د وړومبي چاپ چې کومه شاعري وه هغه زیاته د شمس خلیق د هغه مسودې شاعري وه او لږ ډېر نظمونه چې همیش خلیل صاحب د مجلو نه راخستی هغه یې پکې شامل کړ خو بیا هم دغه مجموعه همیش خلیل صاحب په دویم وار چاپ کا او چې په دویم وار یې چاپوله نو په هغې کې بیا دیرش رباعیات او ځینې نظمونه او څه د غزل په برخه کې همیش صاحب اضافي وکړي نو د غر ګلونه چې کوم دویم چاپ دی نو په هغې کې زیاته شاعري ده او هغه زیاته شاعري په دې وجه ده چې همیش خلیل صاحب د هغه دور ځینې نورې رسالې ورپسې کتلي دي او د هغوی کتاب نظمونه او د غزل او صبرخه په دې کې ور شامله کړی ده نو د همیش خلیل په برکت د غر صاحب دغه عمر شاعري محفوظ شو کوم چې د غره ګلونه کې چاپ ده
د غازی امان الله خان په مده کې د فضل احمد غر د لیکل شوی قصیدې په حق له مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل
یوا بل قصیده چې د دې عادیږي وای چې په 1928 کې امان الله خان اروپا ته د ورته یو مدهیه قصیده لیکلې و په هند کې نو هغه قصیده چې کله واوره ونه ورته وای امان الله خان ویلې چې د زه د پښتو ژبې شاعري غر صاحب ته پرې د موضوع به د خپل هیواد اقتصادي مشکلات حل کوم نو زما دا خیال دی چې امان الله خان په 1928 کې روب ته لاړ او یو کال وروسته چراغ دو حکومت سقوط شو. شاهان چې کومه خبره کوي شاهان په خپلو خبرو باندې ودرېږي. کمان الله خان سقوط شوی نه وی او حکومت نه وی نسکور شوی، نو د دې ډېر امکانو چې غر صاحب کابل ته راغوښتې وی، دلته پاتې شوی وی، شاعري کړې وه، دا شاعري محفوظه شوی وه، خو له بده مرغه امان الله خان هم سقوط وکړ او هغه خبره همدغسې پاتې شوه. بله خبره د غر صاحب په اړه باندې چې دا هغه دا ده چې د ده یوه مجموعه هغه څه شاعري خو یې وسوځېده، یوه مجموعه یې بله امیش صاحب چاپ کړې ده، یوه مجموعه یې په هند کې د افغان قونسل سردار غلام احمد خان چاپ کړې وه چې وړم مجموعه وه ګلی کوهي. نو دغه دوه مجموعه شته دی چې یوه په هند کې چاپ شوې ده، یوه همیش صاحب د ده شعرونه راټول کړي دي او چاپ کړي دي. یاسی اشنغری لیکلي دي چې د غر صاحب وروستی عمر ډیر په کړاوونو کې، ډیر په مشکلاتو کې او ډیر په غریبۍ کې تیر شو. سره د دې چې د بازان ته ابو سعید فضل احمد غر ویلې، ابو سعید یعنی د سعید پلار، نو د دې نه معلومیږي چې د ده د زوی نوم سعید و، خو نه پوهېږم چې دغه سعید سره دی ولې نه دی اوسېدلی. دا سعید په کم عمرۍ کې وفات شوی دی، څه خبره شوې ده؟ ځکه چې اسی اشنغری وای چې د غر صاحب لوڼی په کراچۍ کې واده وی او دا په کراچۍ کې د مغوی سره وسید او عملته وفات هم شو. د ده شاعری ساده وه، په ساده ساده ټکو کې به شاعری کوله او مضامین چې و ټولنیز و، هغه ناخوالې چې په ژوند کې وي د پښتنو هغه ناخوالې بیانولې او په شعرونو کې راوستې. دغه شعرونه یې تاسو واورئ: ترقی به څه دنیا کې پښتانه کړي، د بل ور خوتړي خپل پټی اوبه کړي، د سحر لمونځ له راځي دینداري داده، په پردو ورشو کې نیمه شپه واښه کړي. او دغه بله قطعه تاسو واورئ چې دا ډېره زیاته مشهوره ده او ډېرو خلکو ته دا پتم نشته چې دا د غر صاحب ده. چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هاغه قوم په ورود شوله، خدای هم نه بدلوي حال د هاغه قوم چې څوک نه بدلوي خپل حالت په خپله.
آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې فضل احمد غر نه صرف په اردو کې شاعري کوله، بلکې د اردو په مجلو کې د هغه په حق له مضمونونه هم لیکل شوی دي.
یوازې په پښتو کې دوی شاعري نه ده کړې، په فارسي کې هم کړې ده او په اردو کې هم کړې ده، بلکې د اردو په حواله باندې زما چې څومره د مخې نه تیر شوي دي، نو صبرس چې کله د خواجه میدالدین شاهد په ادارت کې چاپ کېدلو د کراچۍ در آباد نه، په دې کې ما د غر بابا په حواله باندې یو څو ارټیکلې د دوی د اردو شاعرۍ باندې ما هغه لوستلي دي. اوس ما سره ممکن ده را پیدا هم شي، خو هغه به لټول غواړي. په کې ما ته یو خبره اوس هم رایاده شي چې دوی د پښتو امروزې او محاورې او دا متلونه ده، دا چې د اردو په هغه شاعرۍ کې داسې دغه کړي دي چې د انسان ورته عقل حیران شي، لکه بیخي اړو داسې ښکاري نه چې لکه دا د بلې ژبې دي. بلکې زه به تاسو ته یو شعر ووایم چې لکه مونږ په پښتو کې اکثر وایو چې زه درنه پوزه پرې کوم او ته رانه نتکی غواړې، که نه دا یو مونږ وایو پښتو کې. نو دا د غر بابا په اردو کې چې کله شاعري کوي نه هغه وایي چې میں ہوں تمہاری ناک کٹانے کی فکر میں، تو کہہ رہی ہے میرے لیے نت بنا کیلا. نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ. دغه شان د اردو راته یو بل شعر هم را یادېږي چې فضل احمد کی اقتدا نہ کر، اس کے کعبے کا اعتبار نہیں. نو پوردو کے ہم دوی باندے چھے کم دے باس مباحثی موجود دی، خو آغا سیڑا نغواری دا غشان دا دی جوان دم سیڑا نغواری دا دوی تردے پوری چھے دا دوی دا قبر پا حوالا مختلف خبری کی گی. سو کوئی چھے دا پا لاور کے دے، سو کوئی چھے دا پا کراچے کے دے، تا سو ویل چھے دا لورو نو سرا وفات شو. نو دا علم ما تنشت دے پا دے باندے سا دا سی کمرائی قائم اول نشم. البتہ دا وایم چھے دا پزل احمد غر شاعری چې کومه وه، نو کدا چرې اوس هم مطلب دا کم چې د محمد یار عثمان خیل سره د هغوی کورنۍ سره پرته ده، که چرې دا مخته راشي او دا په بشپړ صورت راشي، نو دا به پښتو جولې ته یو نوی اضافه وشي.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
د فضل احمد غر صاحب شاعرانه کمال دا دی چې یو خو شاعری په آسان او روانه ژبه کې ده، ابلاغ یې ډېر ښه کېږي او اپیل کوي. دویمه خبره دا ده چې د هغه شاعری د یو خاص تحریک او د یو خاص دور د پښتني ټولنیز چاپیریال ترجمانی کوي. کله چې دلته انګریز غلبه وه، حکمرانی وه، نو تحریکونه په غورزنګونو او په هغې کې به سیاسي شاعري کېده، ټولنیزه شاعري کېده، د انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې به طرحي مشاعرې کېدلې. نو غر صاحب په هغه مشاعرو کې هم برخه اخیستې وه. دغه چې مشهوره طرحه وه چې که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي، نو په هغې کې غر صاحب کلام لیکلی وو طرحي، او ځینې نورو مشاعرو دپاره هم هغوی کلامونه لیکلي وو. دا هغه دور و چې دغسې انقلابي شاعري به هم خوښېدله. بیا د غر صاحب په شاعرۍ کې د پښتو ژبې او پښتون قام یو ولوله انګیز تاثر پروت دی چې هغه به په هغه دور کې هم خوښېدلو نن هم خوښېږي. نو دغه پښتو سره مینه، پښتني کمیت سره مینه، دا پخپله داسې یو انداز و چې دوی به اپیل کولو. بیا تاسو چې کوم شخصیات یاد کړه چې دوی به ستاینه ولې کوله، نو یو خدا ده چې غازی امان الله خان چې کله د یورپ په دوره تلو، نو غر صاحب د هغوی په ستاینه کې اوږد نظم لیکلی و، او هغه نظم غازی امان الله خان ته رسېدلی و، هغوی ته تشریح شوی و، او غازی امان الله خان ته اندازه شوی و چې دا ډېر لوی شاعر دی. نو بیا د هغه قومي احساس او د ژبې سره د مینې هغه اندازه هم ورته شوې وه، ځکه غازی امان الله خان بیا ویلي وو چې زه به د خپل وطن اقتصاد سموم او پښتو ژبه او ادب مې غر ته پرېښي دي چې هغه یې سموي. دغه شان عبدالغفار خان، باچا خان، فخر افغان به ولې ستاینه کوله؟ د دغه انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې چې څومره کلامونه غر صاحب ویل، باچا خان اوریدلی دي، او دا د 1928 نه مخکې خبره ده. په 1928 کې چې کله په مئی کې د پښتون مجله شروع شوه، په لومړۍ مجله کې د غر صاحب کلامونه چاپ شو، او بیا مسلسل به دغه کلامونه چاپ کېدل، او د مجلې مدیر به عبدالغفار خان و. نو باچا خان به چې کله د هغوی دغه قومي احساس او ژبې سره مینه او دغه ولوله انګیز انداز ته کتل، نو د نظمونو سره به نوټونه لیکل د غر صاحب، او ویل به چې قومي شاعري داسې وي. نو ځکه باچا خان هم ستاینه کړې ده چې دغه دور خبرې وي او په روانه او فصیحه ژبه کې وي. مولانا عبدالقادر په کال 1921-22 کې چې کله د دهلی نه نن پرون مجله چاپوله، نو هغې ته به هم د غر صاحب کلام تلو. بیا به د مدیر په حیث مولانا عبدالقادر هم د هغې ستاینې کولې. د هغې هم وجه دا وه چې د غر صاحب په شاعرۍ کې قومي احساس په غورزنګ و، او ژبه ساده او روانه وه، او بیا په خپله د پښتون قام او د پښتو ژبې سره مینه چې دی هغه هم د ستاینې د وصولولو حقداره وه. نو مولانا به هم تعریفونه کول. وروسته چې په مجلو کې د غر صاحب کوم کلام چاپ کېدو، نو په هغې کې به هم دغه ولوله انګیز انداز موجود و. نو زه خپله داسې ګڼم چې دغو شخصیاتو د غر صاحب ستاینې درستې کړي دي، او نن هم که د غر صاحب شاعري څوک په غور ولولي او فکر ورته وکړي، نو د ستاینې حق لري. د ده د شاعري د سهل الممتنع مقام ته رسېدلې ده. یعنې ځینې شعرونه خو یې د متل او د ضرب المثل په حیث خلک وایي. دغه مشهور شعرونو ته تاسو غور وکړئ چې په تدبیر چې د کوټې سوری بند نه کړي، دا تقدیر دی چې به دغه کوټه سازي. دا خلک د شعر نه زیات د یو سبق آموز پیغام په حیثیت باندې وایي. او دغه شان نور شعرونه پښتو لویلي ورکړي، چا جنډې په چا خښې شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. وګوره، د غر نه لیدل خو واقعي د ړوند کار دی، او بیا د غر غوندې سړی چې هغه پښتو لویلي ورکړي دي، فضل احمد غر، دغسې شعر خو بیا اپیل کوي. یا چې پښتو ژبه او کامیت پرې نږدي، چې همدغه د قومي ترقۍ جړ دی، دغه قسمه خبرې خو اپیل کوي. نو ځکه زه وایم چې د غر صاحب په شاعرۍ کې د اپیل کولو او د خلکو متاثر کولو پوره زور و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات آسانه شي.
د فضل احمد غر د فارسی شاعرۍ په حق له د یو پښتنې په جواب کې ګل محمد بیتاب وویل
د فارسی زما ډیر علم نشته دی چې زه دغه په شاعرۍ باندې څه تبصره وکم، خو بهر حال ظاهر دغه زمانه کې فارسی چې وه دا به ویلې او لوستلې شوه، او زمونږ دا زړې چې کوم سټامپ پیپرې دي یا سدي سدي کاغذونه دي دا ټول په فارسی ژبه باندې لیکلی شوي دي، او دا د فارسی هم ښه عالم و. معلومیږي دا چې دا سړی د خپل وخت یو ډیر لوستې او پوهه سړی و، خو شاید سې طبیعت دغه شانو څه هغه هغه اهمیت ونه مشتمل د شاعری خو کمال پکې دا دی چې هغه کوم مخکن لکه د په آزادۍ باندې شاعری، د په حالاتو باندې شاعری، د قطعات خصوصا ډیر زیات مشهور دي او خلک یې داسې د یو بل په نوم باندې وایي. د ډیره شاعری چې دا د یو بل په نومونو باندې هم مشهوره و، دا خو دې همیش خلیل صاحب دا توره والا چې هغه د شاعری راغونډه کړه، دا هغه وخت څه خو ولا بچ کړه کنه، کني تر اوسه پورې به دا شاعری نه به موږ نه خبره پاتې وي.
د فضل احمد غر د شاعرانه مقام په اړه آفتاب ګلبن مشال رادیو ته وویل
د شاعرانه مقام چې کوم خبره ده، زه به تاسو ته یو لنډه خبره وکم چې د غره ګلونه چې کوم همیش صاحب ترتیب کړی دی، او په هغې کې اعلان کې دا یو چون شاعري ده، خو هغه یو ډېره بلیغه او ډېره فصیحه شاعري ده، بلکې ډېره پخه شاعري ده. بله خبره دا ده چې د دوی په شاعرۍ کې مطلب دا ده چې لکه که موږ غزل وګورو نو غزل کې دی باقاعده د غزل دا د نوي غزل په سرخیلانو کې موږ دا ودرولی شو، بلکې دی سرخیل دی، خو چونکه هغه ټوله شاعری په بشپړ صورت کې مخه ته نه درغلی، نو په دې وجه باندې موږ هغه شان د دوی د مقام غټاکنه نه لکړې چې څنګه په کار و، خو د دوی د شاعرۍ نه باقاعده چې کم دینه لکه دا محسوسیږي چې هغه دومره زور لري یا دومره ځواک لري چې هغه دته دغه مقام ورکول شي چې کم دی د کم مقام مستحق دی. خاص طور د دوی په کتو کې چې کوم لکه مطلب دوی کتې لیکلي، نو د دې کتو نه تاسو اندازه ولګوي چې فضل احمد غر د کمې پای شاعرو.
د فضل احمد غر ځنې شعرونه د نورو شاعرانو په نوم هم وړاندې کیږي، په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د هغه دا بیت پښتو ته ویني ورکې چا جنډې په چا خښه شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. د دې بیت سره زیاتره وخت تکړه شاعر او ملګري لیکوالانو مشر ابرار غر نوم لیکل کیږي. په دې هکله ډاکټر حنیف خلیل د مشال رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل
خټک صاحب داسې ده چې دغه کوم مشهور شعر دی، دا خو بالکل د فضل احمد غر افغان شعر دی، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. او د هغې دپاره زه یو دلیل تاسو ته بالکل اوسنی ویم، ما چې د غر صاحب په هکله کوم پوسټ کړی و فضل احمد غر صاحب په حواله، نو په هغې کې مې دا شعر هم لیکلی و، او بلکې شروع مې د دې شعر نه کړی وه، او زما همدغه د فیسبوک په پوسټ باندې ابرار غر هم کمنټ کړی دی، او ابرار غر چې دی ستاینه کړې وه د فضل احمد غر، هغه داسې نو ویلي چې زما شعر د فضل احمد غر پسې لیکلی دی، یعنی هغه د دغه پوسټ د لوستلو نه پس ته هم او د دغه شعر په پوسټ کې د موجودګۍ نه پس هم د فضل احمد غر ستاینه کړې ده او زما د لیک ستاینه کړې ده. نو بالکل دا کلیئر ده چې فضل احمد غر دغه شعر ویلی دی، او زمونږ ابرار غر دغه شعر لیدلی دی او ځان پسې نه دی شمېرلی. پاتې شو دا خبره چې دغه نور شعرونه داسې شته، نو ما په وړاندې خبرو کې د هغوی څو شعرونه وویل چې هغه بالکل هغه اردو والا چې وی زبان زده عام، یعنی دا چا په خوله دی، دغه د تقدیر والا، دغه د غر غوندې سړی، دغه د قومي ترکه جړ والا شعر، دا ټول بالکل معروف دی. او تاسو دا هم پوښتنه کړی ده چې نور چا چرته د شعرونو نه استفاده کړی ده کنه. نو زه به یو مثال تاسو ته ووایم چې د غر صاحب په اردو کې یو شعر دی، او هغه شعر داسې دی چې مې جانتا ہوں آپ کو اے تاری کی دنیا، داڑی کے سوا آپ نے کس کام کو چھوڑا. اردو شعر دے او پا پختو کی دا شعر چا پخپل ناما پا پختو کی ویلے دے، شاعر خوی راتا یاد نہ دے، او خو مصرے دا سی دا چی بے لگی رے کم یو کار دے چی تا پرے خو، نو پتن لگی چی دا چا ویلے دے، خو دا اصل کی دا غر سیب اردو شعر دے، او دا غر سیب دور تا اس تا معلوم دے چا غر خو سل کالو شو، نو پا دی دور کی کسوک دا شعر ہوئی نو دا بم دا غر سیب نا ماخوز وی اخستے شوی بی. او دا سیب نورو شعرونو اثراتی هم زمون په دې انقلابی شاعرانو شته.
د لوی شخصیتو لخوا د فضل احمد غر د شاعرۍ خوښولو په اړه آفتاب ګلبن د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د غازی امان الله خان او یا د باچا خان یا د مولانا عبدالقادر خبره تاسو وکړله چې د دوی لپاره د غربه با شاعري هغې کې ډېر زړه راښکون موجود ده. هغې یو ښکاره وجه ده او هغه چې کمدنه د افغان هویت ته د افغان شناخت ته او هغه د دوی په شاعرۍ کې چې تر کم حده پورې موږ ته را رسېدلې د هغه باقاعده ښکاري. یعنې زه به تاسو ته یو په لنډ مثال کې د هغوی یو کته ویم چې هغې کې باقاعده چې کم ده د افغانیت خبره موجود ده او هغه داسې ده چې پښتو خبر منگ تا شرم خکاری تر دی حد قومیت زمنگا مر دی او خپل وطن او جب پرین دی افغانا چه هم دا دا قومی ترکی جر دی. نو دا چون که اغا وقت که با پختون مجله که خوب ددوی شعری هم چاپ که دا نظمون به هم لیکل پختون تا او دا غشان چه کم دن دا غازی امان الله خان تدوی یو کسیده لیکلی و او پا اغا کسیده با بنیاد باندی دا غازی امان الله خان دا خلین چه کم الفاظ و تیونو اغا زیادتر خلق زیدن رانکل کوی و خو بنیادی دی وجه دا و چې د دوی شاعری کې هغه د افغان افغانیت هغه خبره چې کوم ده نو هغه ډیره واضحه و.
په ادب کې د فضل احمد غر د مقام په اړه ګل محمد بتاب مشال رډیو ته ویل
راشد خټک صاحب د غر صاحب شاعرانه مقام چې دی کنه نو هغه په خپل وخت کې خود ټولو نه لوی دی او کوم چې تعلیم یافته او یا نظریاتي خلکو تعلیم یافته خلکو یا فکر او نظریې والا خلکو نو هغه د دې شعر په اهمیت باندې پوهېدل لکه غازی امان الله خان شو تاسو وې باچا خان شو مولانا عبدالقادر شو او د ته هم د دې احساس وو ځکه چې دې چته راغلی وو د دغه زمانه چته سید رسول رسا صاحب د اکیډمی ډایرکټر اوسمودا اغله ورغله او شاید اغه وته اغه شان توجه نه وکړي د کوم چې اغه ځان غنلو یا د اغه اقدار او د بخدي ته پته خدا سی او دغه د لیکلې دا یو شعر لیکلې وکړه دا ماته خو پوره نه دی یاد خو دومره راته یاد ده چې دا دي چې زمانی را کړی دا سې د غسا چې ولاړ په دفتر کې د میا رسول رسا حالانکه میا سید رسول رسا ډیر لوی شاعر دی ډیر لوی سړی دی انفارمیشن کې لوی افسر او بیا هغه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر وو هغه یو ډیر لوستې او ډیر تعلیم یافته سړی وو خو فضل احمد غر چې دی هغه د هغه نه ځان ډیر لوی ګڼلو ځکه خو هغه داسې شعر ویلی دی کنی په کار خو دا ده که موږ غوندې عام کسونو هغه به داسې شعر ویلی وو چې میا سید رسول رسا راته د ملاقات شرف را وبخلو خو هغه یو قسم ته په دې باندې هم دغه شوی دی چې زه د حالاتو دومره وځپلم چې اوس زه د میا سید رسول رسا په دفتر کې ولاړې ما نو کدا هغه د مشرۍ کشرۍ په وجه ویلې وي کدا هغه په دې وجه ویلې وي چې زما فکر ته وګورو د میا سید رسول رسا څخه فکر ته وګوره یا زما حیثیت ته وګورو د هغه حیثیت ته وګوره لکه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر چې وي یا د هرې ادارې ډایرکټر چې وي دا ډېر لوی سړی وي خو به هر حال دا د هغه خیالاتو او د هغه په دې شعرونو کې یو فکري نوی والی د جوړښت نوی والی د مضامینو نوی والی او په موضوع باندې گرفت داسې د کمالو چې به حیثیت د شاعر خو تر ډېرې مودې د هغه نه واخله تر ډېرې مودې پورې د پایې شاعر چې دی دا موږ ته نه ښکاري په دغه دوره کې بیا وروستو چې دی دغه ولسي د جرګې د تربیت نه وروستو بیا څه شاعران پیدا شوي چې هغوی په فکري توګه باندې کار کړی دی خو د دې ولسي ادبي جرګې نه مخکې که موږ ته څوک ښکاري نو هغه فضل احمد غر صاحب دی.
ګل محمد بتاب د فضل احمد غر د خوندی پاتې شوی دیوان د سرنوشت په حق له مشال رډیو ته وویل
چې محمد یار صاحب خو تر کومه پورې ژوندی و نو هغې ما خو دا غم ځکه نه کوو چې اوس ما سره خو اوس درک لګېدو نه چې زه د هغې د چاپ دپاره څه انتظام وکړم او چونکې هغې مالکم و مالدارم و او هغه ډېر شوقم و او هغه غر صاحب لیدلې یم و هم مجلس یم و نو ما وی چې دی به یې چاپ کړي خو چې کله هغې وفات شول نو د هغې په دې ډبګرۍ کې د هغې خوریونه وو زه لاړم او هغې سره مې هغې کې مې د یو کس سره ملاقات وکړو چې دغه شان ستاسو ماما او داغه هغه سره یو کتاب نو کدا تاسو مونږ لراکی دغه زمانہ کې د کویټي اکیډمۍ سره مرګری راغلی او هغه داسې دیوانونه چې یو یا د زړو شاعرانو دیوانونه ډیر په شوق باندې چاپ کول یو خلیل باور صاحب یو نصیب الله سیماب صاحب خو د دین زه بیل ورغلم ما وی ک تاسو مال د کتاب راکئ نو زه به هغه ته ولېګم ک تاسو سره وی نو بس هغه به چاپ کی کویټي اکیډمۍ یو مستند اشاره ده او دا به محفوظ شي. هغه وی چې نه مو خو غی لګوتی نه دی وړي. بیا ته چا درک را کو چې د دې زوی او راره دی محمد اکبر. محمد اکبر نوم یې دی. داغه ټلیفون موبایل نمبر را لچا پیدا کو. هغه پاغه موده کې دی ډیر اسماعیل خان کې چې ته په دوره باندې اوس یو سیاسي ګوند سره واخواته تلو. هغه ته مې ټلیفون وکړو. هغه وی چې نه دا سیزونه مونږ سره نشته. دا داغه هغه خروینو سره به وي. بیا هغه خروینو ته مونږ رجوع وکړه. بیا بهر حال خو دا سیز سپته نه لګېده. نو بس مونږ پیغلی شو. خو وخت په وخت په میډیا کې په سوشل میډیا باندې دا آواز به ماره اوچتو چې د دې سړي دا دیوان شته او که چا سره وي نو مهرباني وکړئ چې دا دیوان را پیدا شي نو ډېره به ښه. په دې تیرو ورځو کې د خوشقسمتۍ نه زمونږ د سوابۍ د پنجپیر یو دوست دی حماد یوسفزی نومې دی. دی راغی او ده سره یو هلک هم راغی بل حماد صاحب. ما ته ووی هغه خو د ماستر شیر افضل صاحب کتاب راوړی و چاپ لې ورکړی و یا ورکو ورکړی و او ما ته ووی ښه مسکینه سو داسې ګپ ما به م لګو. نو هغه ما ته ووی چې دا زما ملګری دی دا د کږې والې دی. نو ما ته فوراً هغه خبر را یاده شوه. ما ورته وی چې یاره د کاکاجي دي څوک پېژني وی چې لیاقت تابان صاحب چې دی دا زما تره دی. نو ما ورته وی دغه هم د دې کاکاجي د کورنۍ سره نږدې رشته داري لري. نو ما ورته ووی چې ما مخکې هم داسې څه کوشش موشش کړی و ته لږه مهرباني وکړه دنه لږ د دې دیوان معلومات وکړه چې آیا دا دیوان د چا سره دی او په څه پوزیشن کې دی او د دې څه حال دی. هغه ما ته ووی چې زه به تا ته انشاءالله چې بله ورځ به زه تا ته ووایم. بله ورځ هغه هلک ما ته ټلیفون وکړو چې هغه دیوان شته دی او څه کار پې شروع دی. بس مونږ بیا غلي شو. د دې دوران کې د تېرو ورځو کې زمونږ دوست دی او ډاکټر انیب خلیل صاحب د په دې غر صاحب باندې فضل احمد غر صاحب باندې یو پوسټ یې شیر کړو. نو ما وی چې را دا بیا غ موقع رااله چې ودرېږه دا ملګري زه د دې حالاتو نه خبر کمه. نو ما دوباره هغه په هغې باندې یوه تبصره غوندې وکړه بیله او هغه هلک چې دی غالباً محمد صفدر نومې دی هغه په هغې باندې یو کمنټس وکړو چې دا دیوان چې دی زما د تره سره دی او کار پې کېږي ون قریب به دا دیوان چاپ شي. اوس چونکې دا خو شپږ نوي او اوس دا د 2015 شو. نو مینځ کې ډېره موده تېره شوې ده. ما ته دا یاد نه دي چې دی غزور د غر صاحب هغه دیوان کې څومره فرق دی. دې کې څومره شاعري زیاته ده. دې کې څه زیات دي څه کم دي که نه. ځکه چې هغه وخت خو شاید ما ته یاد و اوس زه دا معلومات نه لرم. خدای یو د خوشحالۍ زیری دی چې د هغې دیوان چې دی دا چاپ کیدونکی دی او انشاءالله چې انقریب به یې مونږ ټول ووینو. کومې پورې چې دا دیوان ما سره او د پروف ریډنګ په دوران کې میاشت یوه نیمه نو د دې نه به هره ورځ مونږ یوه یوه کته چې دا به مونږ په دغه کڅو اخبار کې چاپ کوله. خو ټول چاپ نشو زه په دې هم افسوس کوم. خو مونږ ویاسې چاپ کیږي بس داسې خوند لپاره یوه یوه کتاب هم دې ولګوله.
د فضل احمد غر د نصری لیکنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل
راشد صاحب د فضل احمد غر افغان د نثر نمونې مونږ ته نه دي را پاتې. ایله مونږ ویلی شو چې هغه نثر نگار نه و. نثر یې نه لیکلو. د نثر باقاعده د لیکونکي په حیثیت خپل تعارف نه کولو او نه داسې د هغه د نثر نمونې شته چې مونږ دا فیصله وکړی شو چې دا تنقیدي نثر دی علمي نثر دی تخلیقي نثر دی. ځکه چې هغه نثر نگار و نه. او مونږ چې څومره د زړې مجلې کتلي دي په هغې کې د ده شعرونه چاپ دي په پښتون رساله کې یا نن پرون یا د روسي دور چې کوم لار ننګیالی غونچا رهبر دوران جمهوریت چې کومې رسالې دي نو په هغه رسالو کې هم د غر صاحب شاعري چاپ ده. نظمونه او کلمونه چاپ دي خو د نثر نمونې یې نه دي چاپ. نو ځکه زه ویلی شم چې فضل احمد غر افغان نثر نگار نو او د نثر کومه ذخیره او کومې نمونې یې نه دي را پاتې.
ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل چې د فضل احمد غر وروستی ژوند له کړاوونو ډک و او ډېر معلومات یې هم نشته. خو د زیاتره لویو لیکوالانو ژوند له دغسې ستونزو ډک وي.
سو پوری چې د دې فضل احمد غر صاحب د ژوند د پورې اصراریت یا د هغې وجه ده نو مونږ به د دې نه تیر شو نو ښه به وي. ځکه به ښه وي چې دا د زمونږ د شاعرانو لیکوالانو مفکرانو اکثر ژوند چې وي که نه داسې ډېر شاندار نه وي. ضروري ده چې دا ډېر شاندار وي او داسې ډېر شاعران لیکوالان مونږ سره شته دی او مونږ لیدلي هم دي او لکه صاغر صدیقي و دا جون ایلیا و میر راجی و نور دی بلاشی د دې د ژوند یو خاص ډګر وی یا د په خپل فکر کې دومره ډوب وی چې دې چې دې دا نور کیسه کتاری دې نه پاتې وی او دا غې د ژوند په ځای باندې مونږ دا غې فکر ته اهمیت ورکو دا غې چې کوم دغه مونږ سره د اساسا شاعری په صورت کې دا نو هغه ډیر اعلی ده کنه او کو ژوند طرف ته ځو نو شاید چې اوس تا خو اورېدلې خبرې دي ما یو څه اورېدلې بلبل څه اورېدلې بل څه ویلې بل څه ویلې دغسې وکړنو دا پته خو مونږ ته نشته دی خو چې هغه کومو خلکو بیانولې نو نه د هغې تردید هم مونږ نشو کوی او تصدیق یې هم نشو کوی ځکه چې یو سړی دومره د اعلی پایې شاعري کوي نو د هغه ژوند بیا ولې داسې د مایوسو ډک دی څه خو یې دغه وجوهات وو چې دا ما ووی څه داسې خلک طبیعتاً باغیانه غوندې طبیعت هم لري او لکه زمونږ د سمندر صاحب سمندر خان سمندر صاحب ژوند که تاسو وګورئ که نه د هغه د ژوند حالات لکه ډېر ضربه غوسه کېدو په وړه خبره باندې به هغه سم لمبه کېده نورې د هغه بلا ډېرې خاطرې دي خو شاعري خو د هغه ډېرې ټیک ټاک ده که نه دغسې نورو نورو کې بلا خبرې وي او دا ماته یو ځل زه د دې ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره یو ډېر لوی شاعر لیکوال زه ته تللی وو داسې ډېرې کمزورې غوندې خبرې وکړې چې زما په طبیعت باندې بار شوې هغه خبرې ځکه زه لیکوم نو واپسۍ کې چې را روان شو نو ما دې یار محمد مغموم صاحب ته وویل چې ته وګوره دا دومره لوی شاعر دی او داسې کمزورې غوندې خبرې وکړې دا نه وې په کار نو هغه ما ته وی چې دا لوی سړی دی او که نه دی خو دا ډېر لوی لیکوال دی ستا ورسره څه کار دی ته ورسره کومه رشته کې سبا به دې نه دا شعرونه به یې پاتې وي او دا ډېر د اعلی دغه دي شخصي ژوند یې پرېږې ده بس ته د فکر پسې ځه او فکر یې ډېر اوچت دی نو دغه شان د غر صاحب متعلق به هم زه ووایم چې د هغه د شخصي ژوند متعلق چې کومې کیسې افسانې یا کومې خبرې مشهورې دي که نه هغې نه به مونږ تیر شو صرف نظر به ترې نه وکړو د هغه فکر ته چې راشو نو هغه ډېر اعلی دی
فضل احمد غر په کال 1915 کې د 68 کالو په عمر کې په حق ورسېدو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.